The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
Hara Uni Le Azadi Radio. Lade Uniz Program Sara, The Support Ladagara, Shur Wauri, Outzwar, Tajrobakri.
ورزش دا سلامتی او ایتیاد ترمنز دیوال
دا ازادی رادیو د لوبله میدانه ونیزی ورزشی خبرونه درنو مینوالو سلامونه درته کوم او هیله من يم چې تیره ونیمو خاطره کړی وي د لوبو په بیلابینو ډګرونو کې د افغانستان لوبغاړي خزلې دلی دي لومړی به مو د فوټسال ملي لوبډلې له راستراوړو آگا کړو یا د لوبډلې د منځنۍ اسیا په کچه دویم مقام ګټلی دی د افغانستان او پاکستان کرکټ ادارو په ګډه تایید کړی ده چې د رواني اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به سره سیالۍ وکړي د دې سیالیو د نیټو او لوبغاړو بشپړ حال هم درته په خبرونه کې وړاندې کوو د استرالیا او انګلستان ترمنځ د آسیا لوبلړۍ په برابره توګه پای ته ورسېده خو دوه انګلستاني لوبغاړو پکې تقاعد اعلان کړ کرکټ بورډ غواړي روانه میاش فرست کلاس سیالۍ ترسره کړي خو د لوبډلو غوره کولو بیا لوبغاړي ناهیلي کړي دي د امریکا د میجر لیګ کرکټ لومړنی پړاو د راشد خان اړوند لوبډلې په تلولۍ سره بشپړ شو او راشد خان تازه پریکړه کړې ده چې نه غواړي د انګلستان په سلبالیزه ټورنمنټ کې سږ کال ولوبېږي ګڼ نور مطالب هم درته په خبرونه کې لرو ملتیا مو وکړی زه بختیار ساحل د خبرونې پایل د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې له وروستۍ لاسترول نه کوو یا د لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په تلولیو کې دویم مقام ترلاسه کړ د افغانستان فوټبال فدراسیون ویلي چې د یادو سیالیو په ترڅ کې افغانستان درې لوبې وګټلې یوه یې مساوي کړه او یوه یې وبایلله تر یادو سیالیو وروسته د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په نړیواله درجه بندۍ کې د پرمختګ ترڅنګ په آسیا کې هم څوارلسم مقام ته رسېدلی دی نور جزئیات به له فریدي سیال واورو
د افغانستان فوټسال ملي لوبډلې د مرکز آسیا یا کافا اتلولیو پترتس کی دویم مقام ترلاسه کړ د مرکزی آسیا د فوټسال اتلولی چې د جولای په دیرشمه نیټه پای ته ورسېد افغان لوبډلې د نمبرو په جدول کې دویم مقام ترلاسه کړ او په دې سره د دې سیالیو د نائب قهرمان جایزه یې وګټله د یادو سیالیو پترتس کی افغان لوبډلې 15 سیالۍ ترسره کړې چې درې یې وګټلې یوه یې وبایلله او بلې په مساوي توګه پای ته ورسوله افغان لوبډلې خپل نمبرۍ سیالۍ د جولای په درویشتمه نیټه د قرغیزستان هیواد پر وړاندې ترسره کړه چې 15 د صدور پر وړاندې یاد سیالۍ وګټله د غرازی د یادې میاشتې په 23 نیټه دویمه سیالۍ د ترکمنستان هیواد پر وړاندې و چې څلور د درې پر وړاندې بریا وموند د فوټسال ملي لوبډلې خپل دریمه سیالۍ د آسیا په کچه د فوټسال د نمبرۍ درجه لوبډلې ایران پر وړاندې ترسره کړه چې یاد سیالۍ 15 د یو پر وړاندې ایران وګټله د مرکزی آسیا د فوټسال په سیالیو کې افغان لوبډلې د کوربه تاجکستان پر وړاندې هم مهمه سیالۍ ترسره کړه که څه هم د لوبې تر وروستۍ شیبو پورې افغان لوبډلې برلاسي وه خو تاجکانو په آخري شیبو کې د مساوي ګول ووهه او په دې سره یاد سیالۍ 2-2 پر وړاندې مساوي شوه د یاد لیګ په وروستۍ سیالۍ کې افغان لوبډلې د ازبکستان پر وړاندې مهمه لوبه ترسره کړه دغه سیالۍ چې د جولای په 13 نیټه وه 3-2 پر وړاندې افغانستان وګټله د کافا لیګ د نمرو په جدول کې افغانستان تر ایران وروسته دویم مقام درلود چې په همدې سره د یادو سیالیو د اتلولۍ جام ایران او دویم مقام جام افغانستان وګټه باید ویل شي چې د فوټسال ملي لوبډله به تر دې وروسته په تایلند هیواد کې په نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړي
د افغانستان او پاکستان د کرکټ ادارو په یو تازه پریکړه کې ویل دي چې د رواني اگست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي دا ځل به دا سیالۍ د افغانستان په کوربتوب په سریلانکا کې ترسره شي افغان کرکټ ادارې ویلي دا لومړی ځل دی چې افغانستان له پاکستان سره د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ لوبوي او سیالیو ته د خپلې لوبډلې د بشپړ چمتووالي ډاډ هم ورکړی دی دا رپورټ سالم احمد صالح وړاندې کوي
د افغانستان او پاکستان د راتلونکو سیالیو نیټې په ډاګه سوې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې دوشنبه پر اعلان وکړ چې د راتلونکو اگست میاشتې په وروستیو کې به له پاکستان سره درې یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړي د کرکټ بورډ په خبر پاڼه کې ویل سی وی چې دغه سیالۍ به د سریلانکا هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې د اگست میاشتې پر 22مه، 23مه او 26مه نیټه ترسره شي د دې ادارې په وینا چې د دې سیالیو کوربتوب د افغانستان کرکټ بورډ پر غاړه لري افغانستان تر دې وړاندې په عربي متحده اماراتو، هندستان او قطر کې د خپلو میلمه لوبډلو کوربتوب کړی دی خو دا لومړی ځل دی چې په سریلانکا کې کوربتوب کوي. کرکټ بورډ وایي ټاکل شوی چې دغه سیالي به د سریلانکای هیواد په دوو بیلابیلو لوبغالو کې ترسره شي. لومړی دوه سیالي به د مهالویش له مخې په هامبنټوټا او دریمه او وروستۍ سیالي به کولمبو کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف له قوله لیکل شوی ملي لوبډلې په دې وروستیو کې په نړیواله کچه ښې لاسته راوړنې درلودې چې د بنګلادیش په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ ګټل یې څرګند مثال دی. ښاغلی اشرف زیاته کړې له آسیا جام او نړیوال جام مخکې افغان لوبډله هغه لوبډله ده چې په آسیایي کنډیشن کې تر ټولو زیاتې لوبې کړې دي. لومړی د سریلانکا سره په سریلانکا کې، بیا بنګلادیش سره په بنګلادیش کې، او اوس د پاکستان سره په سریلانکا کې لوبیږي. هیله لرم چې دغه لوبې به را روانو لویو لوبلړیو کې زموږ د لوبې په چمتووالي کې مهم رول ولوبوي. د ویلو ده چې افغانستان به د لومړي ځل لپاره د پاکستان په وړاندې د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ترسره کړي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې ویلي دي چې غواړي د اګست میاشت په لسمه نیټه د فرست کلاس یا څلور ورځنیو سیالیو ټورنمنټ پیل کړي. دا ځل د دې سیالیو لپاره لوبډلې له 5 څخه 4 تر کمې شوې دي. تر دې وړاندې په فرست کلاس سیالیو کې شپږ لوبډلې هم لوبېدلې دي. که څه هم د کرکټ بورډ ادارې ویلي هغه مستحق لوبغاړي چې یادو سیالیو ته نه دي غوره شوي، اکثریت یې د فزیکي تکړښت یا یو ټیسټ په ازموینه کې پاتې راغلي دي. بل لور ته بیا ګڼو لوبغاړو په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي دي چې فرست کلاس ته په نلو غوره کېدو مایوس دي.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د کورنیو سیالیو په لړ کې به فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ پیل کړي. یادې ادارې په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې دغه سیالۍ به د اگست په لسمه نیټه په ننګرهار او خوست ولایتونو کې پیل او د سپتمبر تر 14 نیټې به دوام وکړي. په خبر پاڼه کې ویل شوی د احمد شاه ابدالي فرست کلاس څلور ورځنۍ سیالۍ چې له دې وړاندې د هیواد د 5 زونونو په استازیتوب 5 لوبډلو پکې برخه درلوده، دا ځل به په شپږم پړاو کې څلور لوبډلې هندوکش سټرایکرز، ماهی پر ستوري، میوند چمپیونز او پامیر اتلان ګډون ولري. کرکټ بورډ وایي دا ځلې د لوبډلو شمیر له 5 څخه 4 ته راکم کړی او موخه یې دا ده څو ملي لوبغاړو ته د لوبو ښه زمینه سازي وشي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې د دې فرست کلاس سیالیو پر مهال به هر لوبډله یو د بل پر وړاندې دوه سیالۍ کوي او ټول ټال 14 سیالۍ به ترسره شي. د یادو سیالیو د پیل په لومړۍ سیالۍ کې به ماهی پر ستوري د هندوکش سټرایکرز پر وړاندې د خوست په کرکټ لوبغالي کې د لوبې ډګر ته ښکته شي. همداراز دویمه سیالۍ به د میوند چمپیونز او پامیر اتلانو لوبډلو ترمنځ د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره شي. د یادونې وړ ده چې د احمد شاه ابدالي فرست کلاس سیالیو د تیر کال اتلولي عامو لوبډلې ګټلې وه. د امو او بندي امیر ترمنځ پایلوبه که څه هم بې پایلې شوې وه، خو امو زون د لومړۍ پاڼې په ګټلو د یاد جام اتلولي خپله کړې وه.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ د اشیز ټیسټ لوبلړۍ بشپړه شوه. په دې سیالیو کې لومړنۍ دوه سیالۍ استرالیا او دوه نورې انګلستان وګټلې، خو یوه لوبه د ورخت له امله مساوي شوه چې دا لوبلړۍ هم په مساوي توګه پای ته ورسېده. دا چې استرالیا د انګلستان میلمه و، نو د آسیا ځانګړې ټرافي بیرته استرالیا ته ورټل شوه. د دې سیالیو پر مهال دوه انګلستاني لوبغاړو تقاوت هم اعلان کړی دی. اکرام الله اکرام مولا بشپړ تفصیل خبروي.
د انګلستان او استرالیا ترمنځ آسیا لوبلړۍ وروستۍ سیالۍ هم د جولای په 1 نیټه د لوبې په 5 ورځ د قربې انګلستان په بری سره پای ته ورسېده. یا د سیالۍ د لندن په وول لوبغالي کې پیل شوې وه چې استرالیا ونه کړای شول د انګلستان د 324 اتیا منډو هدف پوره کړي. دوی دغه سیالي د 9 منډو په توپیر وبایلله. د ایشیس د ټیسټ سیالیو په یادې لوبلړۍ کې لومړنۍ دوه سیالۍ میلمه استرالیا وګټلې، خو په درېمې سیالۍ کې د انګلینډ لوبډلې بری وموند. د دواړو لوبډلو ترمنځ په مانچسټر ښار کې څلورمه ټیسټ سیالي په مساوي توګه پای ته ورسېده. په یادې سیالۍ کې د انګلستان لوبډلې برلاسه و، خو د لوبې په 4 او 5 ورځ شدید اورخ له انګلستان د بریا هیله واخیستې. د دې لوبلړۍ 5 سیالي د لندن په اول لوبغالي کې د جولای په 20 نیټه پیل شوه. دا ځل استرالیا په 4 غټل او توپ 54 غوړه کړه. انګلیزانو په دواړو پاڼیو کې 233 او 395 منډه وکړي، خو استرالیا چې په لومړۍ پاڼۍ کې 12 منډه مخکې والے هم درلود، په دویمه پاڼۍ کې تر 304 منډه جوړول وروسته خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د دې سیالیو په روسیو کې د انګلستان چټک توپ چون کی سٹورات براوډ په ناڅاپي توګه لرسنیو سره په خبرو کې ویل چې تای اورستۍ نړیواله لوبه دا تر دې وروسته به هیڅ ډول نړیوال کرکټ نه کوي. براوډ که څه هم په دې سیالي کې سلور لوبغاړي وسوځول خو په اورستۍ کې دوه مهمه وکټې واخیستې چې له عمله انګلستان د لوبلړۍ په برابر توګه بشپړه کړه. خغلی براوډ په ټیسټ کرکټ کې شپږ سوه سلور وکټې اخیستې دي او دا تر جیمی انډرسن وروسته دویم چټک توپ چون کې دی چې دومره وکټې سوځولي. که څه هم په ټیسټ کرکټ کې براوډ یو له بریالیو توپ چونکو شمیرل کیږي خو په لومړي ځل د 2009 کال په شل اوریز نړیوال جام کې هندي یوراج سنگ پرې په یو اوور کې شپږ شپږیزی وهلې وي چې هغه ریکارډ اوس هم د یوراج په نوم ثبت دی. دغه راز د دې سیالیو په پای کې بل انګلیش لوبغاړي موین علي هم وویل چې دا یې وروستۍ ټیسټ سیالي ده. هغه یو ور وړاندې هم له ټیسټ سیالیو تقیستې وو خو د دې ایشیز تر پیل وړاندې ترې هیله شوې وه چې دا لوبلړۍ هم د انګلستان لپاره ترسره کړي. ښاغلی علي چې ال راونډر لوبغاړی دی په ټیسټ کرکټ کې تر 3000 زیاتې منډې او تر 200 زیاتې وکټې اخیستې دي د ویلو ده چې د دې ایشیز د وروستۍ سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه کریس اوکس او د لوبلړۍ د غوره لوبغاړي جایزه بیا میچل سټارک او کریس اوکس په شریکه وګټله.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د امریکا د میجر لیگ کرکټ پیلوبه د مای نیویارک لوبډلې په تلولې پای ته ورسیده. پیلوبه د جولای میاشتې په 1 نیټه نا وخت د مای نیویارک او سیاتل اورکس لوبډلې ترمنځ ترسره شو چې د وو وکټو په توپیر نیویارک وګټله. سیاتل لوبډلې لومړی توپ وهنه کړې وه او د 103 اتیا منډو هدف یې ټاکلې وو. د دې لوبډلې لپاره په توپ وهنه کې کوانټن ډیکاک 100 منډې کړې وې. مای نیویارک لوبډلې ته بیا په توپ اچونه کې افغان راشد خان خو ځلید. هغه په 4 اورونو کې نه منډې ورکړې او درې لوبغاړي وسوځول. نیویارک ورکل شوی هدف د لوبډل مشر نیکولاس پورن د 130 منډو پر منډ په 14 اوور کې د درې وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. دا لومړی ځل و چې په امریکا کې د کرکټ سوداګریز لیگ ترسره کیږي. باید وویل شي چې مای نیویارک لوبډله هم د ممبئی انډیانز لوبډلې د مالک 58 لوبډله وه او په یاد لیک کې ګڼ نورو هندي پانګوالو هم پانګه چونه کړې وه. په آسترالیا او نیوزیلند کې د 22 هیوادونو د خزینه فوټبال په پیل شوی نړیوال جام کې تر دې دمه سویس، آسترالیا، جاپان، انګلستان، نیدرلند، فرانسه، سویډن او د کولمبیا لوبډلې په خپلو ګروپونو کې مخکخه دي. د ګروپي پړاو سیالۍ به د اگست میاشتې په 3 نیټه بشپړې شي او بیا به د 14 غوره لوبډلو پړاو پیل شي. د 14 غوره لوبډلو پړاو د اگست په 5 نیټه د سویس او اسپانیا په لوبې سره پیلېږي او د همدې میاشتې تر 8 نیټې دوام کوي. د یاد پړاو تر بشپړېدو وروسته د کوارټر فاینل مرحله ده چې هغه به اگست میاشتې په 11 نیټه پیل شي. باید ووایو چې د دې نړیوال جام پیلوبه د اگست په 6 نیټه ده. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د خبرونو رپورټونو برخه بشپړه شو او ځانګړي مرکه درته وړاندې کوو. دا ونې مو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې له لوري پر اتلونکي فرست کلاس سیالي مرکه چمتو کړې ده. په دې مرکه کې د کرکټ بورډ د کورنۍ کرکټ څانګې له مشر نظیم جار عبدالرحیمزي او پخوانی لوبغاړي وسنی روزونکي دولت خان احمدزي سره غږیدلی وو. راځي نور په مرکه کې ووري. جار صاحب، د فرست کلاس یا څلور ورځنۍ سیالي لوبډلې ولې له 15 څخه څلور تر کمې شوې دي؟
فرست کلاس سیالي خو موږ وختل چې کیفیت خسی چون په 15 ټیمونو په هغه کې د لوبغاړو هم لوبې کړې وي چې کوم چې پس کلاس سټیټس ته دوی برابر نه نو به یې بني نو ما غوښتل وزنی وجه دا و چې موږ غوښتل چې کیفیت خسی او ایواز په اور او تکړه لوبغاړي چې رښتیا هم د پس کلاس ور وي نو دغه پوجم دغه لوبډل 15 څلور تر اخته تکړه.
احمد زه ستا سرات وې د فرست کلاس یا څلور ورځې او سیالي لوبډلې ل 15 څخه څلور ته کومول مناسب کار دی؟
بندا بالکل څلور لوبډلې سي دي دې ترشا یو پیکر دی چې موږ یو معیاري انتخاب وکړو. یو معیاري لوبغاړي په معیار برابر لوبغاړي باید فرست کلاس وکړي خو نه دا داسې نه ده. یو خو زنونه تر منځه تللې دي او بل خبره دا ده چې معیار په دې نه راځي چې لوبډلې کمې کړي. معیار سیده د لوبغاړو په روزنه راځي. لوبغاړو ته باید د ټولو زنونو لوبغاړو ته باید ان سیزن او پری سیزن او ان په کال کې باید دوی ته درې روزنیز غټ کیمپونه وسی. په دې باندې سیدا د لوبغاړو معیارونه سیدی اوچتېږي. د دوی فټنس کیمپونه وسی او دوی مختلف دی په مختلفه روزنه باندې کاروسی مطلب دی په تخنیک باندې په ټاکټیکس باندې په فزیکس او منټلی په دې ټول شانو باندې باید کاروسی ټول کال باید کار پیوسی بیا به سیده فرست کلاس او کلیستی او کار ټورنمنټي هغه به معیاري کیږي د لوبډلو په کمولو باندې یو ټورنمنټ هیڅ کلم نه معیاري کیږي
تر ته وې یادو لوبډلو مخ کې د سپینغار میسانګ بوست باندې میرو ومو نمونه لرل په دې نمونه کې څه ستونزه و چې بدل مکړل
او پنځه وړه نمونه چې دي ژوندو پنځه وړه ډیر غوړه دي یو خدای ته چې دم غړې پونګه پاک سټرکچر کې ژوند نه هیڅ نه لرو چې ژوند نه دی بل دا و چې کله لوبډلې چلور سینو بیا چلور نمونه نه کیږي چې پنځه وړه نمونه چلور غوړه کې مدغه به انصاف نه همدغه یو لامل و چې دغه نمونه بدل شو
احمد زه چې تاسو جواب د لوبډلو د نمونه د بدلولو په تړه اوسه ده
بالکل مخکې پنځه ازونونه وو او باقاعده نمونه بلرل او دیدی آیډیا شاته یو دا شی نو سیدی لوبډلې د صرف نمونه ولري اغه زون کې مسولین وو د لوبډلې په انتخاب کې رول لار د لوبډلو پر روزنه کې رول لار لوبډلو ته به کمپونه او تورنه برابرول لوبغاړي به منسجم کول نو اغه یو پورا اداري وی اغه صرف نمونه نه وو بوس زون پرایو اداره والته خلکو سټول د بوس زون سمره اړوند نور ولایتونه دغه غبي سمبالول دوی بسیدا د ګروندونو لپاره تمزکو پیدا کولو کې په مارکیټینګ کې او د لوبغاړو پر روزنه کې د لوبغاړو په انتخاب کې د لوبغاړو په منسجمولو کې په کمپونو کې او د لوبغاړو په حق غوښتلو کې د خلکو ډیر زیات رول نو دا صرف دا نمونه نه وو سی په دې نمونه صرف لوبډلې وې د دې شاته ډیر لوی آیډیا و او خلکو سیدا ډیر خدمات کړي دي او ډیر خدمات د افغانستان کرکټ لپاره د لوبس پورېستا د نمونه کې باید هیڅ ستونزه نه وي د نمونه باید نورم سټایل سی وای د نمونه ته ډیر کار سوی وای بلکې د نمونه ادارو ته ډیر کار سوی وای او د ته ډیر رښت ورکول سوی وای
فکر نه کوي چې ډیر زیات لوبغاړي مو نه دی غوړه کړي کوي بل لوبډله هم وای شاید ګړو نور مستحق لوبغاړو ته چانس ورغی
دریم پښتون ستاسو فکر نه کوي چې ډېر لوبغاړي غوړه کړی خی غوړه کول کې خو ځکه رول نه لرم هغه سلیکشن کمیټه کار ده اب پښتون سلیکشن کمیټه نه کوي خبي او د یو ټیسټ دا یو ټیسټ خو معیار ټاکل شوی دا حال دا چې الکان ته وختي خبر ورکول شوی نګدی یو مشمخه خبر ورکول شوی دا چې یو ټیسټ زنه برابر کی
احمد زه سپ تاسو څه فکر کوي کوي بل لوبډله اضافه شوی ودی کې به څه ستونزه وي
بالکل کچې ته منګه زنونه لرلای زونونو لرلای او دین زونونو لپاره منګه یو منسجم یا یو سم سیستم لرلای سی خپل دی زون لوبډلا ته روزنیس کمپونه وای یو خپل زون کې لوبې کولای دي ته صحیح کوچینګ سټاف وای دي سره ټرینر وای حتی دي سره یو سلیکټر هم وای او دی خپل ولته روزنیس کمپونه کولای یو زون بل زون دعوت کولای کله چې دوی رسمي لوبې نه وای نو دا ټیمونو باندې روشت کړای وو په هر برخه کې او مخکې سیمه په خبرو کې ویلي چې د لوبغاړو کمول سيدي یا د ټیمونو کمول سيدي دا د ټورنمنت معیار نه جګی د ټورنمنت معیار د لوبغاړو صحیح روزل جګی باید لوبغاړو پر روزنه باندې کار وسی نه په کمولو باندې د سره هغه لوبغاړي ډیر لوبغاړي لمنځلاړه چې په 3D کې ډیر زیات رنزونه کړی او ډیر زیات کارکردګي نه کړی
د یو یو ټیسټ یا ازموینه د کوم لوبغاړو لپاره دا وایي ملي لوبغاړي هم باید دا ازموینه ورکړي
ما ملي لوبغاړو خو یو یو ټیسټ نه ورکړي ځنه په خپل سفرو هغه کې ورکړي دا یوځل کورنی کرکټ الکان موږ یو ټیسټ اخیسته
احمد صاحب د کورنی کرکټ یو لوبغاړي په کلب لیول ولایتي او درې ورځې یو سیالیو کې ټاپ پرفارمر وي خو یو ټیسټ کې پاتې راځي فرست کلاس کې نه خستل مناسب کار دی
یو یو ټیسټ ډیر یو د سیم مضمون ګرځیدلې ده د لوبغاړو په منځ کې یو یو ټیسټ به لکسي تشریکو یو یو ټیسټ کله هم د دې لپاره نه ده چې د لوبغاړي انتخاب دی پی او سی یا دی پی ډراپ یو یو ټیسټ یو فزیکی عمل ده چې ته د یو لوبغاړي غا فزیکی توانایي ګوري چې د توانایي د فزیکی په کوم لیول کې ده لږه لیول نرسته د تماغسه ټرینر د دې لپاره ماغسه فزیکی تمرینات ډیزاین کوي تر څو پوري چې د لوبغاړي لیول دی وګوري او بیا هغه څه ته پروګرام ورته ډیزاین کوي او په مېګ لیول باندې د ماندی فزیکی تمرینات وکي یو یو ټیسټ هڅ کلم د دې لپاره نه ده چې لوبغاړي د پی ډراپ سي بل خواته تخنیکی اړخ ته راځو بل سدا یو ټیسټ پورا یو تخنیکی تخنیکی پروسه ده، ډیر خلک ورسره بلد هم نه دي. بل اړخته رازو ست یو ټیسټ ده په غواته مضمونه ده، دوی کرکټ بورډ سي ده دی یو مضمون ټیسټ اخلي. نو په کار ده دی سي ده باید دی وو اتو واړو مضمونونو ټیسټ واخلي، لکه هغه کې څلوېښت میټر سپرینټ ده، هغه کې پوش اپس دي، هغه کې پل اپس دي، هغه کې بال تھروینګ دی په ایکسپلوسیو پاور ده پاره ده، هغه کې فلیکسیبلټی ده، هغه کې جمپ ده، لوور باډي پاور ده، هغه کې دا شیان چې دي دا د ټیسټ هم واخیستل سي. دا په سلو کې څلور اتیا نمرې سي دي باید ته واخلي. نو هغه ټیسټونه نه اخلي، دوی صرف منډې والا ټیسټ اخلي سي، هغه دوی انډورنس ټیم نه ګوري، او دې باندې باید یو لوبغاړی ډراپ نه سي، ځکه دا د لوبغاړو مهارت نه ده، دا مهارتونه نه دي. د لوبغاړي د پاره غټ مشکل شی سي دا هغه مهارت حاصلول دي، او مهارت جوړول دي، او مهارت عادت ګرځول دي. سي دا ډیر ټایم اخلي. یو ټیسټ خو که ډیر ټایم اخلي نو شل ورځې کې یو لوبغاړی منډي ووهي نو یو ټیسټ کولای سي. او په ډیولپمنټ سټیج کې، یعنی په کورنۍ کرکټ کې یو ټیسټ کلم دي، دی معیار باید نه سي څوک دي په انتخاب سي او څوک دي په ډراپ سي. موږ ډیر شاهدان کدي دي اوس یو دغه یو ټیسټ اوسي دو چې دو دېرش لوبغاړو پورې داسې دا یو ټیسټ خلکو پاس نه کړ، نو او ټول داسې لوبغاړو پاس نه کړ چې هغوی په تھری ڈی کې ډېر زیات پرفارمنس کړي دي. او اکثریت لوبغاړي چې دي په شپاړس شپږ کې درېدلي، په شپاړس اووه کې درېدلي، یعنې دوه درې منډې پاتې دي سیدی په دې یو ټیسټ کې پاس سي. که بیا دا ډېره سیریس خبره نو د نیشنل ټیم د پاره ولې نشته؟ نو دې داسې شیان دي چې دا شیان باید ونه سي، ډېره سیده تر ډېره حده پورې خیټالوجي باید ونه سي. هر شی باید سره کم نړیوال کوي، سره کم نوره دنیا ځي، هغسې باید موږ هم لاړ سو، او د یو ټیسټ په صحیح معنی او صحیح مطلب باندې باید ځان پوه کړو. یو ټیسټ کلم د دې دپاره نه ده، یو فزیکي عمل ده چې یو لوبغاړی دی پرې ډراپ سي.
د دې سیالۍ اصول څرنګه دي؟ یوه لوبډله څو لوبې کوي او تر کومې نیټې پورې به دا سیالۍ دوام لري؟
د دې سیالۍ اصول چې دي، چار لوبډله له بل لوبډله سره دوه لوبې کوي، یعنی ټول شپږ لوبې هره لوبډله کوي، مخکې له دې چې فاینل ته لاړه شي. او دغه سیالۍ په دریم اګست باندې روزنیز کیمپ پیل کیږي، چې یوه اونۍ روزنیز کیمپ ده، او بیا په لسم اګست باندې له خیر سره لومړۍ سیالۍ ده، نو شلم سپتمبر پورې بل خیر سره دغه سیالۍ دوام کوي.
خلک نیوکه کوي چې د افغانستان کورنۍ کرکټ کم دی، حتی راشد خان هم په څو مرکو کې ویلي دي چې زموږ د کورنۍ کرکټ کوالټي کمزوري ده، علت یې څه شی بولي؟
رښتیا هم د نورې نړۍ وګورو، کاغه انډیا ته مثال نه واخلي، استرالیا او انګلند او دار واخلي، هغوی خو دې کې شک نشته چې کورنۍ کرکټ به موږ نه پیاوړی، دې کې شک نشته. ده د هغوی هغومره سهولیات او هغومره امکانات دي. د موږ بیا داسې پس کلاس او هغو ته که وګورې، نو داسې ډېر ګراؤنډونه موږ نه لرو، ډېر لوبغالي موږ نه لرو چې دې جوګه اوسي چې موږ د پس کلاس سیالۍ یا لیس اے سیالۍ د غلطه وکړی سو. یوه غټه ستونزه دا ده، خو موږ ورته خپل امکانات برابر کړي او تر د امکان تر بریده موږ هڅه کوو چې کورنۍ کرکټ ډېرې سکل اوس دولس ټورنمنټه کېږي د پس کلاس او دې په شمول باندې. نو زه فکر کوم څوک چې په افغانستان کې دلته یو د معلومات کوي چې موږ کورنۍ کرکټ له پخوا نه څومره ښه سوی ده او څومره ډېر سوی ده، او بل کال ته لاړه دین هم ډیر پلان دل خیر سره چلا اوس موږ په پلانینګ باندې لګیا یو. که چیرته موږ ګورو رښتیا هم وشتن ځایونه د موږ خنه دي چې د هغې لپاره داسې کسان په کار دي چې ډیر وړ او تکړه خلک یو په دغه برخه کې تجربه ولري، چې متاسفانه د موږ په هیواد کې نشته. نو وشتن ځایونه ته بیلابیل خاورې په کار دي، او دغسې وړ او تکړه خلکو ته په کار دي، کیوریټران په کار دي چې هغوی دغه وشتن ځایونه او لوبغالو باندې خپل ته ځانګړې تجربه دې برخه کې لري، چې هغوی پس کلاس ته، لس اے ته، یا شپږیز ته، شل ورځ فارمټ ته، ډېر روز فارمټ ته، د ټول تخپل خپل وشتن ځایونه باید جوړ کړي. نو دې سره د موږ کورنۍ کرکټ لا پیاوړی کېدلی شي. خو زه دا په ډاډ سره ویلی شم چې د نورو کلو په پرتله باندې کورنۍ کرکټ کال تر بله ډېریږي او ښه کېږي انشاءالله.
احمد صاحب، که په یاد مو وي، راشد خان څو څو ځل په خپلو مرکو کې د افغانستان کورنۍ کرکټ ته ویلي دي چې دا کیفیت یې کمزوری ده، دغه راز کم هم ده. څنګه سمېدای شي دا کورنۍ کرکټ؟
ګوره، که کورنۍ کرکټ ته موږ وګورو، یو کلب کرکټ ته موږ درې میچه ورکوو، کدی سی رازو، نو معیار که چیرته موږ معیار جو دی ډومیسټیک جوړو، موږ لوبډلو ته باید ډېر زیات میچونه ورکو. په خاصه توګه چې زه بار بار زون یادوم او د زون په اهمیت باندې غږیږم، زونونه بیرته باید فعال سي. هر زون باید انډر 19 ټیم ولري، خپل سینیئر ټیم ولري، دې ته د ډیولپمنټ پروګرامونه د ټول کال د پاره ولري. همدغه ټول لوبغاړي چې د زون ټیم ته انتخابیږي، هغه باید سیده کانټراکټ ولري، هغه باید ریګولر ان روزانه از ا پروفیشنل یو مسلکی کرکټر په شکل باندې ټول اورس کرکټ په خپل ځون کې تر سره کی. نو بیا وسیده د موږ کورونه کرکټ سید تر یو حد پورې ډیر خکیږي او لوبغاړي به معیار کیږي او یو ټیسټ به هم نه پیل کی. نو دا شیان نستا د موږ هر وخت سید هر یو فرست کلاس ته هر وخت یو نوې لوبډلې انتخابيږي، هر لیست ته یو نوې لوبډلې انتخابيږي، هر 3D ته یو نوې لوبډلې انتخابيږي. کلاند دی گریڈ 2 دی گریڈ 1 لوبډلې انتخابي کی صحیح ده، خو د مونږ دی زون لوبډلې دی ریجن لوبډلې باید یو لوبډلې لدی نه په کال کې یو یو یا دوه لوبغاړي ډراپ سی، یو یو دوه لوبغاړي باید دی کی انتخاب سی. د سینې سي روزانه مونږ هر کال او د هر ټورنمنت لپاره دی زون لوبډلې چې د نیمه نیمې جوړو، نو دا مشکلات سي دی مونږ سره مخ کیږو. د مونږ ډومېسټک مارکی گینه تر سو پورې سي ډومېسټک ته مونږ ایچ پی پی پلانز د زون د لوبډلو لپاره د سینیر او جونیر لوبډلو لپاره ونه لرو. مونږ به هم دغه شکل باندې انډر 19 هم صحیح نه انتخابيږي، ایمرجینګ به هم صحیح نه انتخابيږي. د زون لوبډله سیدا کمیاري نه وي، د مونږ نېشنل ټیم به هم معیاري نه وي.
که د شفیق غفاری او نور لوبغاړو په څیر لوبغاړي په فرست کلاس سیالیو کې ونه لوبول شي، دوی نور څه شی باید وکړي؟ دا د دې لوبغاړو د استعدادونو ختمول نه دي.
یوازې شفیق الله غفاری دا نور هم ډیر مستعد لوبغاړي پاتې شوي دي او هغه یو یو پیل کړی و چې په هغه کې زه ډیر نمونه اخیستلی سم. خو داسې نه چې نمونه رانه پاتې شي، کابد محمدي وګورو، دلاغا وګورو، طارق ستانکزی وګورو، مثال خبرې خیر محمد هلک وګورو، نور ډیر پیاوړي لوبغاړي نور هم و، یا اکبر مسازی وګورو، ښایي نمونه لمانه ټول ماته اوس په یاد نه وي او کوم رانه پاتې نه شي. نو ډیر مستعد لوبغاړي پاتې شوي دي، خو زه به دا ووایم چې دوی ته وخت ورکول شوی او کافي ډیر وخت ورکول شوی چې یو وکړي، یو یو پریکټس خپل وکړي. دا هم یو غوښتنه ده او دا غوښتنه باید پالی سي. خو یو ور چې یو کې فیل شول، بیا موږ ورته وخت ورکړو، دومځلي موږ ورته وخت ورکړو، په هغه کې بیا هم ناکام شول. نو موږ ګورو، نه غواړو چې دغسې استعدادونه له لاسه ورکړو، او ما په خپل نظر باندې دغسې استعدادونه ته باید حتما موږ چانس برابر کړو. ګورو هر ممکنه لار لټو کوو سي چې بل چانس ورته ورکړو. کوشش دا کوو لګیا سره په خبرو کې څنګه وکولای شو چې دغه استعدادونه ضایع نه شي.
احمد صاحب څه وخت وړاندې عثمان غنی د کرکټ بورډ پریکړې وننګولې او تیره ورځ شفیق الله غفاری د ناهیلۍ پوسټ کړی او دغه راز ګڼو نورو کورنیو لوبغاړو هم دا کار کړی. او د دې لوبغاړو آینده به څنګه کیږي؟
لوبغاړي باید ډېر زیات ناهیلي نه سي. د لوبغاړي په ژوند کې کته پورته راځي، خو دغه شیانو تاسو له دغه وړو وړو شیانو ول وژنه لوبغاړي بیزاره کیږي. د دې کرکټ بورډ پام پکار ده، دې ته یو صحیح یو مسلکی دسی یو سټرکچر د ډومېسټک کرکټ د پاره پکار ده. په یو یو ټیسټ باندې بیرته نظر ثانی پکار ده، او ډیر په سړو مغزو سره کارونه پکار دي. څنګه کولای شي په دسی حالاتو کې لوبغاړو ته فائدہ ورسیږي؟ بهترین لیډرشپ دا داسې خلک راپورته کی، خلک باید ونه غورځي، خاص توګه لوبغاړي باید ناهلی نسی، او لوبغاړو لپاره باید منظم پروګرامونه ډیزاین سي چې لوبغاړي تشویق سي، په افغانستان کې پاتې سي، افغانستان لپاره کرکټو کې فائدہ کی.
د ونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو، د دیونه مطالب هم دومره و، تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او ایتیاد ترمنز دیوال.
کتاب سبق یہ دل لکھ حساب سبق یہ
کتاب سبق یہ دل لکھ حساب سبق یہ
زڑ گئے ورت وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
زڑ گئے ورت وڑے گی گلاب گلاب سبق یہ
جوان 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 بن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جوان 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 بن جوڑوی
شاباسی. پتورو کی زلیگی پتورو کی زلیگی
پتورو کی زلیگی پتورو کی زلیگی
یہ پوہ لکھ لے کے پنورو کی زلیگی جن 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 تن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جن جن جن
خون کے مزڑ گئے دے دے مینے خون زئے دے
خون کے مزڑ گئے دے دے مینے خون زئے دے
گھٹے گھٹے یہی لے دامن پسر لے دے
گھٹے گھٹے یہی لے دامن پسر لے دے
جن 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 چمن جوڑوی من جوڑوی وطن جوڑوی
جن 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 چمن
دے آزادی میلما
یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري د آزادی میلما پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي ځکه تر دو کلونو زیاته موده کیږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ورتر غاړې ده په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي
مننه اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسو ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله دو سلویخ کاله پنځه په مختلف رتبو فرق کوي چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاتي خدمت هم تکمیل شي بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي ځینې کسان وایي چې دوی خپل پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخت ژوند لري خصوصا د فعلی شرایطو کې زه درته وایم چې موږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع چې موږ ته خپل حقوق تقاعد تر اوسه پورې نه دی راکړل شوی پینو آن باندې باندې موږ ته کیږي ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند دولت د دې ټوله زندگی مې د معاش پورې تړلې ده هر مشکل چې پیدا کیږي ودرې چې معاش واخلم ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو د حقوق تر اوسه کارمند د خلکو ته نه دی ورکړ شوی ژمه په موږ باندې په ډېرې سختې باندې تیر شو بي بخاري او بل د سونګ لرګیو نه باندې نور شیانو نه ورپسې روزه راغله روزه په ډېرې مشکلاتو باندې و اخترونه خو موږ اختر موږ بيخینه دلوده ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به ساختر ولري او دا متقاعدین چې دي دا بیا یو شخص هم نه ده هر متقاعد خانواده 15 شپاړس ته 12 نفر پورې دا خانواده ده نو د دې عاشو به تا ډیره مشكله خبر ده حتی د کور فرش ظرف لوخي دغه متقاعدینو ټول خرسي او خپل د روزمره یا شوی باته په باندې کوي. بعضو چا چې د چې اول خدا ټول په کرای کورو کې زندگی کې متقاعدین دوم دار چې بعض یو لس پیسره کچا کورونه دلودله کورونه خپل خرڅ کړی دي. ا دې پلان نکنه چې کمزوري ځمکه ورته پاتې واغې هم خرڅه کړی ده. نو اوس پلان باقی مانده موږ ته هیڅ شی پاتې نه دي جز دا چې ازان مړ کو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوی باته وکړو. نرخونه وا تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډېره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډېر سخت مشکلاتو کې حاضر یو او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چغچین هم ذاتی تښتیدلی یو. نور حیران پاتې ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله. دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي. او د وزارت مالیې ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دې نه کوم نامشروع حق نه غواړو. موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو موږ دې ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو. اضافي کوم تم توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلي دي دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي. نور هیڅ شی موږ دې نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته، د بدبختۍ زندگی ته نه نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي. دا زموږ زندگی ده او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک لباندې نه دي شوي او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت داسې متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پېټرول واچوي، نور ځان وسوځي او چې جهان یې وګوري او زموږ افغانستان خلک یې وګوري. چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته او بېرته خپل حق نه ورکول کېږي. په یونوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار ویستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیې ته مې ویوړ، امر مې واخیست مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو. هغې راځې که اداري امور ته ادارې د امور ورکه مکتوب وزارت مالیې ته، وزارت مالیې کې دا مکتوب زموږ پروت ده. وایي تاسو منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیې ته هم دوی موږ ته وایي چې تاسو هم نو زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس چال وزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیې وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس چال وزرا سره کینی، پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده. نو دغه حق باید دی امر واخلي لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالی هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکی او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډیر مشکل دي. زه یو ملکی شخص ما څوک پرې دی امیر المؤمنین ته چې زال تلاړ شم، ما څوک پرې دی چې زار رئیس چارو وزارت تلاړ شم. ولی په ډیر ما نوبتونی ور رئیس چارو وزارت غی شرفندانانه ما ته حکم راک وی می وړ وزارت غته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانیګانې تیرې شوي ولې تر اوسه نتیجه منفي ده. موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه. په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوئ. پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوئ کله چې سره یو ځای کېږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کېږي او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو. ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا تلس کاله، چا شل کاله په خارج او داخل کې دی تاثیر کړی ده. هر یو دیرش کاله، پنځه دیرش کاله، څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي. ولې دا کار موږ کړی ده؟ دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې باندې ده. دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه، ټول جلسې چې زموږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو. ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتي کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چا نه دي ورکړي. ځکه چې دا فغان باسو موږ چې موږ ته ما معاش نه ده راکړ شوی. ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي. اے ڈبلیو پی ته ورغلو، هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زموږ منطقې ته راشي. نو دا خو طبعا کارمند د دولت په کور کې وینانه ایرانی فرش لري. نو چې هغه کور ته راننو جوینه ته خو فرش لري، ته مستحق نه. ورور دغه فرش ما ته ډوډۍ نه راکړي. دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم ما ما وظیفه درلوله دا فرش د هغه د ما ته را پاتې ده د فعلن لپاره زه نه فرش لرم نه ظرف لرم هېڅ شی نه دي پاتې نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې مونږ ټولو چارواکو د امارت اسلامی ته مراجعه کړې او خپل مشکلات مو ورته بیان کړي دي او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې مونږ سره غږېدلي وو ولې چارواکي مونږ ته تر اوسه منفي جواب نه در کړی مونږ ته همدا وایي چې دا ستاسې حق ده مونږ یې درکوو درته دا ستاسې حق ده مونږ یې درکوو ولې په دې دوه کلو کې دغه حق مونږ ته تر اوسه نه در راسپارل شوی
سنگر صاحب د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخته وړئ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوي مطالعه کوي تلویزیون ګوري څه کوي
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کولم اقتصاد چې قوي نه زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کوم نه مطالعه کولی شي نه بل ښکار کولی شي ځان به پچی شي مصروف دلته سبا یو ده ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي یا به امونه خرڅوو یا به کیلې خرڅوو او یا به پکې مڼې خرڅوو نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې موږ څوک نه نیسي وایي ته سپین ګیره نور بل شی خو زموږ لاس نه کېږي ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي هغه سره باید د وطن تاریخونه ورته را تازه کړي پخواني فرهنګ پخواني کلتور دا باید مونږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا مونږ ورکوځو ځکه چې یو څلوېښت کار یو انسان تجربه کاري ولري هغه سره ډېر موضوعګانې دي اگر چې د وطن در ټولو سره د موږ د وطن در دا اوس هم را سره ده وطن هم نه ده خوشی کړی دلته ورته پراته یو که په اوري که په هر حالت سره یي ولې زمونږ مصروفیت دا ټولو په آرام اعصابو باندې کېږي مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتاره شوي په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پوهېږو په خبرو کولو موږ ذاتي نه پوهېږو ځکه چې وایي یو څوک کېږي دوه ډوډۍ کېږي ما نه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زه ورته ماته تقاعد پیسې نه دي راکړي نو موږ ټول مصروفیت د دوه کلو په همدغه باندې ده نه قلم راخیستلی شو نه مغزه په ځای دي حتی موږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلط او ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو
بلې څنګه چې په دغه وضعیت کې د یو چا رواني حالت چې د کور مشر وي چې اولادونه لري لمسیان لري یا کډواسیان لري دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې د پر خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته یغه د اولادونو هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي ځکه چې دغه اعصاب په ځینی هغه په خلو کې خندا نه ویالته ځکه دغه حقوق تر څه کولای اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای د فیس پیسې تاسو سره نشته ده د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي ټول شیخی فانی دي دا ټول په شکر مرز دی وینې غړ په مرز دی ملا په درد باندې دي زنګونونو په درد باندې اخته دي ټول کاغه واګره وانه وسیږي نو دا حتی دی دوی پیسې نه لرو چاته به ورځي یو لابلاتوار ته چې ورڅو دا ول زخپل زما لابلاتات ته ورځم چې هغه په 100 روپۍ معنی کوي زه یو مجهز لابلاتوار ته نشم وته ځکه پیسې نه لرم ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپۍ باندې خالی لابلاتوار پیسې کیږي موږ د دوی پیسې هم نه لرو زموږ اولادونه د څه کورنۍ او د آزاد کورنۍ ملي لاس ورکړي بې دوانه ځکه کما موږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفخانه ته ویسي یا به خارج ته ویورسي ولې متاسفانه اول ز خپل کورنۍ د څه زما کډه اول د اختر مړسوله پیسې مانه دلودلې چې دا ما باید لوکس شفخانه ته وړي وای دا ما د ابن سینا دولتي شفخانه کې الته بستر کړل ځکه چالتہ پیسې فیس دا شې نه اخلي نو په غلطه په حق ورسېدله نو دغه سي د هر چا پلار د چا ورور د چا زوی د چا لمسی دا چې بي دوي له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د خوینې هیڅ کار نشي کولای نه غریبي کولای شي هغه د یو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچي باندې واچو موږ خرڅو نو زموږ ژوندګي په دې حالت باندې ده
بله ممکن دا اوسنی چارواکی یو دلیل دا راوړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی نو تاسو شکایت ولې کوئ
دا موږ مسؤل خو ما خو دې کینی کنه ما دې یو څوک وغواړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وای چې ورور موږ دغه پیسې نه لرو دغه 100 روپۍ ستا حق د ما سره زه تا ته دغه 90 روپۍ در کوم د لاس ته پاتې ولې دا موږ سره منو کنه اوس هم ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري موږ خو څوک نه غواړي او مرجیم نه غواړي چې ورور کار چې ته چیږي وه دی وزارت مخ کې خو دې عقل سړی یو سپینګیری دا زړه تحصیل کرده چې د وزارت مخ ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې نو هلته خو حد اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم داسې ده مونږ خو یاغیان باغیان نه یو مونږ د دې فعلاً دا امارت اسلامي دولت ده او مونږ یې رعایت یو هر امر چې کوي مونږ یې منو ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید مونږ ته راکړ شي نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي که نه نو مونږ دې را ټول کړي په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند دولت دې راشي ماته دې وایي چې وروره مونږ دغه فعلاً پیسې نه لرو زمونږ پیسې دلته کنګل دي دغه مشکل مونږ لرو نو مونږ خو انسانان یو مونږ خو مکتب ویلی مونږ تحصیل کړی مونږ وظیفې زده کړي نو مونږ خو حوصله کوو مونږ یې منو که نه خو دا خبر هم نشته ده که نه چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي بل خواسته قناعت نشته ده اصلا اوس حد اقل زما نه یادیږي زه اوس خپله د ټولنې مشر یم نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت نیسم هلته هلته چې بیا ورسنو هلته مونږ ته قناعت راکړي مونږ دې کښېنئ چې دغه مشکل دا مشکل ده اوس خو دی مونږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسې مونږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظوري شوي په 1402 کال کې مونږ ته وایي چې تاسې 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشی شو نو بودیجه خو هم امیرالمؤمنین منظوري بل څوک خو صلاحیت د دې بودیجې نه لري نو بیا مشکل په څه شي کې ده چې توزیع نه شروع کیږي ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي تر جوزا باید ختم شي ځکه دا کلنی معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکي ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول د دغه پیسو له لارې نه حل شي دا مونږ سره منو زه په دې پوهېږم چې زمونږ خارج کې پیسې کنګل دي نو دام زمانه مو سره ولې دې کې بیا جهاني ټولنې ځان خاموش کړی ده جامع جهاني ودلته چې په دغه ټول کارمندانو ته مخکې پیسې ورکولې مامور د سیمن صاحب ته بلته ولې اوس دا جهاني ټولنه هم زمونږ غږ نه اوري ورو دغه پیسې چې اوس هلته کنګل دي خو زه پوهېږم حمایت د پولي ده د بانک حمایت کوي هغه پیسې نو دغه پیسې چې د فعلاً لپاره برحالونه د تقاوت په نامه وضع کیږي دغه پیسې چې راټولې شي هم د دې متقاعدینو معاش کیږي هیڅ حاجت د بودیجې هم نشته ده نو مشکل زمونږ دا کې ده چې امارت اسلامي باید مونږ وغواړي دا زمونږ دولت ده مونږ یې رعایت یو رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي یو ځای کې مونږ راټول کړي مونږ ته د قناعت راکړي مونږ اهل د قناعت یو مونږ هر موضوع سره منو په قسط یې راته راکړي نیمې دې راته راکړي خو ودې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته مونږ یې ورسره منو دې کې مونږ هیڅ نه مخالفت نه کوو مونږ نه بغاوت کوو نه چا نه شکایت کوو او نه امارت اسلامي نه امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې مونږ راوغواړئ مونږ ته قناعت راکوي ولې مشرانو سره زه خپله تلیم دغه اکثریت وزیرانو سره مونږ ټولنه ټولو احترام کړی زمونږ همدا وایي چې تاسې زموږ مشران استئ او دا ستاسې مسلم حق ده دا مونږ درکوو درته وایي هغه فارسي کې یو متل ده وایي بتنګ آمد بجنګ آمد نو مونږ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی مونږ یې منو مونږ ورسره کوم باغه نه لرو ورسره هر امر خدمت چې دغه اوس هم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی که ورکړي وظیفه اجرا کوي ځکه دا ټول مسلکي خلک دي ټولو پوهنتونونه ویلي ټول لیسانس دي ټول ډاکټرا لري په حساب د نظامي د تر ټول ارکان حرب دي دا توپچیان لري دلته پیلوټان لري تخنیکران د تیاری لري ولې دې ته ضرورت ده دینه باید استفاده موسی خواته به یو دوه روپۍ معاش هم ورکړي ورته نو داسې مونږ نه کوو چې مونږ وایو چې مونږ امارت اسلامي نه منو نه هیڅ وخت کې دا خبر مونږ نه کوو مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو دوی زمونږ مشران دي مونږ دوی ته احترام لرو د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لږ شفقت وشي نور شفقت زمونږ چیرته چې دا زمونږ خپل حقوق دې راکړي شي نور خو مونږ اضافي نه چوکۍ غواړو تېره رقم بل شی غواړو فقط دغه زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانتې پیسې دي په دولت باندې زمونږ قرض ده دغه قرض پیسې چې مونږ ته راکړي شي نور مونږ نه هیڅ ته مشکل نه لرو او دولت نه هم شکایت نه کوو امارت اسلامي نه هم شکایت نه کوو د امارت اسلامي خواته مونږ پراته یو دلته شیګو دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي مونږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونو کې پراته یو مونږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو
سنگر صاحب پر دولتي څوکیو یا په دینو ادارو کې د دغو کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو ل تیرو چارواکو سره یا اوسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي د اقل د سلاکارانو په توګه چې د دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي
مننه صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربو نه تاسو کارونو موږ استفاده کوو او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو نو تر اوسه پورې عملي بڼه نشته. کنه په دې مورد کې وزارت دفاع حتی یو فرمان هم واخیستی ده، شورای وزیرانو پریکړه کړې ده چې دغه متقاعدینو نه باید بالمقطع استفاده وشي، مګر تر اوسه پورې دا عملي بڼه نه ده نیولې. فرمان صادر کړی ده، دا موږ ته ژمنه شوې ده او دې کې دا ښه کار هم ده، ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل دا ده چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي، افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده، ځکه بیا خصوصا نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي، د بیت المال پیسو نه شوي دي. نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره، نو داسې عملي بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زموږ متقاعدین داسې ووایي چې راضي شي.
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي، دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخ ته وړي؟
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي، کنه یو خدا غټې کراچۍ دي، دغه توان خو نه لري. نو اکثریت یې زرته 50% پنځه قوطې سګرټ او پنځه بوتل اوبه او درې بوتل نشابي یخي دا خرڅې چې دغه ټوله د دې 200 روپۍ نه کې یاد دي ګټه بچي ولې پدې کې مصرف ده. یو تعداد ګدۍ هم کیدام زده ته مچې دي، ګدۍ په حالت کې باندې هم شته ده، کته چې ویډیوګانې واړې به زده ته لګم ګدۍ تم خلک مخسوي دي، ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل دا کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته الته دي خپل خپلوانو نه یو واو اخیسته ده، هغه بیا مستی خرسي بیا شوم بیا کوي، هغه خرسي دی فامیلیا شه په دی حالت سره کوي. یعنی ما د تمخ خیارز کو چې د متقاعد هیڅ زندگی نه ده، ځکه پیسې ونه لري، اختصار ونه، دا خو ډیره سخته خبر ده، په خار کې اوسېږي د کور کراونه لري، نو دا خو ډیره مشکله خبر ده. ګور مخته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې، بل الوی ضربه مونږ ته را رسیدلې، ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کمیای کمزوي په خارج کې هغه ورته سور پیدا ولګي، هغه به وي ولې باقي منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواده پاتې شو، ځکه د فیس پیسې نشته، د قلم پیسې نشته، دا یونیفورم غړي دا په هر حالت چې به پیسو مکتب نه ویل کېږي. دلته یو تعداد مونږ مخکې چې و د جمهوریت په وختو کې بچانو اکثریت متقاعدین اولادونه وظیفې درلودلې، هغه وظیفو هم ټول په کور باندې هغه ورته ناست دي، دغه جنجال هم په غاړه ده. او بل ته متقاعد چې دغه ټول امورات د معاش په خاطر کړي، که زوی ته کوژده کوي ودرې دا د کلنۍ معاش په وخت زه به مې زوی ته کوژده وکړم، او که چیرې د چا قرض پیسې ورته وایي چې ورور ودرېږه چې زه دا معاش به واخلم تاته به قرض پیسې درکړم. دوکاندارانو قرضدار د فعلن لپاره متقاعدینو ته څوک یو کیلو کچالو هم قرض نه ورکوي، وایي چې ورور دا یو کال کېږي تا به زما پیسې وړي دي قرض نه راته راکوي. یعنی هلته مونږ بیا به شوي وو د باندې توهین او تاخیر ده، چا نه به پیسې ولا چې قرضدار ده خو خو در غواړي کنه. نو دا مشکلات دا دي چې دا خو زندگی نه ده چې مونږ یې تیرې ودلته، نو دا په دغه حالت کې قرار لرو.
کله چې دوی دغه سی ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي، یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا، دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد؟
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي، نو چی پاتې دي ته قرض څوک نه ورکوي، هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري یو دوکان لري، نو دا متقاعد یا یې ورور ده یا یې ماما ده یا کاکا ده، خو یو هفته به ورته قرض ورکړي، یو میاشت به قرض ورکړي، یو کال به یې ورکړي، نو نه تر درې کلو پورې کنه. احساسات زموږ مړه دي، هر څه ذاتي ختم، امیدواري هم قطره، ځکه موږ زندگی کړې ده داسې نه ده خو دغه هر یو سن شپېته دوه شپېته اته شپېته پورې دی هر یو سم رسېدلی، دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تیره کړې ده، نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي، نو ته کې به چی پاتې کېږي؟ دې احساسات ټول مړه شوي دي، بله لار هم تېنه نشته، نو په دې آخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې دغه په لاره نشي تللی، نو دی به نور چی غریبي وکړي؟ دی آیا مزدوري کولی شي؟ دا کراچی د غلولې شي؟ دلته خو دا مشکلات موږ لرو، ځکه په دا سندې آتش پې توش پې تو کې دی قرار لري، دا له مرضونو ډکم ده، مخکې مې عرض وکړو چې د زنګنو درد به دی لري، د ملا درد دی لري، د شکر کې به دی اخته، د وینې غوړ به دی لري، سترګې به ضعیفې، غوږونه به کاڼۍ، نو دا مشکلات کې نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شی کولی شي؟ او دا چې دا ګوره دا تقاوت چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند د دولت وو. دا د تقاوت کلمه وسنۍ نه ده، صحیح ده نوم به تغییری داود خان را پدی خوول ز خپل پدی نظامو کې مل دغه تقاوت کلمه د ابتداء نه پاتې ده دا نه حرام ده نه بل شی ده دا تقاوت پاتې ده له خلفای راشدین تر داووسه پورې په جمهوریت کې بنګه اندازه مشکلات درلودل هلته به موږ چیغې ویلې دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و کله به ویلې تخصیص لشتره کله به یو شی ولې ولې توضیح کړه زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي داووسه پورې اغل ته بودیجی باندې وي خو بل اخر ته دونه و چې ور خرج به موکو بودیجه به منظور سره پیسې رسیدلې ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا تاسو د ټول چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې د مقایسه کې له جهان سره د جهان متقاعدین ګوره ټول نوې کتابونه لیکي هغه نویسندگان دي هغه شاعران دي هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي ریاست جمهوریت ته ځان کاندي دي محمود خزافی په یو جنرالی کې ګور هغه ریاست جمهوریت ته کېده ولی برعکس او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین هغه زندگی ټوله بیمه ده صحیح رایگان ده کورو ته موټر راځي د اولادونه وړي مکتب ته ولی زمونږ برعکس دلته مونږ ته اوس خپل حق نه رارسیږي چې زمونږ قرض پیسې دي او بیمه مونږ نه غواړو نور شیان هم مونږ نه غواړو او تقاعد د دې لپاره ولکې ولکې د معاش د دې لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي خپل یو ځای کې وګرځي ولې مونږ په رواني تکلیفو باندې اخته شوی له ډېر مشکلاتو د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ مونږ خپل تداوی پیسې یو نه لري مرګونه زمونږ په کورونو کې کیږي دا د بې پیسو له درکنه ده علم تعلیم قلم له مونږ نه ختم شو نو مونږ دې ته ذاتي حیران پاتې چې دا مونږ روزمره زندگی په څه حالت تیریږي نوره دا دوه کاله خو په مونږ باندې په ډېر مشکلاتو تیریږي یعنی مشکلات به حد به اندازه لري ګوره اختر کې دسترخانونه واریږي وچې میوې خلک اخیستل کیږي دا یو فرهنګ ده د افغانانو دا یو کلتور ده په لوی اختر کې قرباني کیږي روزه هم په پیسو کیږي چې زه د یو قطق پیسې ونه لرم نو ته په وچه ډوډۍ د چا سره هغه هم ډېرو کمو خلکو ته دا به نو څنګه روژه سړی ونیسي روژه هم په هغه حالت تېره شو اختر هم په همدې حالت تېر شو مونږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه وو تېر شوي دا دوه اختر چې په مونږ باندې تېر شوي دي مونږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې وو نو نور بنو الله ته سوال کو نو الله ته امید لرو نور خو ټول چارواکي خبر کړی دي او اوس بیا موږ ته چیرو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کو چې عذر ورته کوم سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري رسول ته وګوري دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي موږ هم د افغانستان تشکیلی لرو تابعیت لرو دلته او ستاسو رعایت یو موږ او ستاسو په خوا کې دلته پراته یو موږ نور بنو څه وینو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي ملمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज دا وچته موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي نو الله دې تاسو به عزت لري ډیره مننه خدای ډیر عمر خوان کړ
د آزادی ملمه
زمونه له جانا